ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ مشخله ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې د نورو مطالبونه وړاندې ز اسمت څاروند د سات خبرونه وړاندې کوم. د ملګرو ملتو د کرنې او خوړو اداره فاو وای په افغانستان کې روان بشري بحران د غنو افغان کورنیو په ځانګړي ډول د هغو چې شزه سرپرستی کوي د لمرنیو اړتیاو پوره کولو توان کم کړی دی. د ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي د امریکا د پرمختیايي ادارې په مالی مرسته وزره کسانو په نیمروز ولایت کې نقدي مرستې ترلاسه کړي چې د ژمي پر مهال خپلې حیاتي اړتیاوې پرې پوره کړي. طالبانو په تیر دسمبر میاشت کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې په ځواب کې ځینو مؤسسو ټول یا یو برخه فعالیتونه ودرول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای په روان 2023 میلادي کال کې مرستندوی ادارې په میلیونونو اړو افغانانو ته د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکوي. د ادارې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي نړیواله ټولنه باید په اوسنی وخت کې د افغان ولستر څنګ ودرېږي او د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره خپل تمویل ته دوام ورکړي. ملګرو ملتو ویلي چې روان میلادي کال به بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 28 میلیونه او 3 لکو ته ورسیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وای په شارجه کې د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي په تمرینونو بوخت دي. دا تمرینونه د پاکستان په وړاندې د هغو دریو شلو اوره مسابقو لپاره روان دي چې لومړی لوبه را روانه جبه، دویمه د مارچ پر 26مه او دریمه د مارچ پر 28مه په پام کې نیول شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نا اعلان شوی سفر د اوکراین اشغال شوی بندری شار ماریوپول ته تللی دی. روسی رسنیو راپور ورکړی چې کرملین دغه اعلان نن یکشنبه وکړ. تاس خبری آژانس لیکلی دا د پوتین کاری سفر و چې دغه شار ته وکړ. ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی. د تاس خبری آژانس پر اساس شار ته له رسیدو وروسته پوتین په څرخی الوتکه کې د دې شارګنې ساحې وکتلې او له ځایي خلکو سره خبری وکړي. په دې سفر کې د روسیې د صدر اعظم راستیال مارات خوسونولین په سیمه کې د بیا رغونې د چارو په اړه پوتین ته معلومات ورکړل. اسرائیلی او فلسطینی چارواکي نن د مصر په شرم الشیخ بندري شارګوټي کې سره ګوري. د دې کتنې هدف د دواړو لورو ترمنځ د کارکېچ کمول او د روژې مبارک میاشتې په درشل کې د تاوتریخوالي مخنیوی دی. دا کتنه د دواړو لورو ترمنځ دوهمه هڅه ده چې د سیمه ایزو متحدانو مصر او اردن د غراز د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا تنظیم شوې ده. شمالی کوریا نن د کوریا ټاپو وزمې د ختیځو سواحلو په لوري یو لنډواټنه بالستیک توغندی وبشت. دا خبر د جنوبی کوریا پاوز ورکړی دی. دا په اتمی وسلو د سمبالي شمالي کوریا د وسلو د اسموینو د لړۍ ورستای مورید دی. د جنوبی کوریا پوز په یو اعلامیه کې ویلي توغندای پر ځای وخت یو لس بجو 15 دقیقې ل دونګچانګ ری ساحه وشتل شوی چې د هدف تر وشتلو مخکې 800 کیلومتر مزل کړی دی. په مکسیکو کې لشتلجه 15 مشکوک جنایتکاران او دوه سرتیری هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو په یو پوځي قطعه کې کمین نیولی او وروسته وسلواله نشته وشوه. چارواکو نن یکشنبه خبر ورکړی چې پیشه د مکسیکو په جنوب لویدیز کې شوې ده. دغه وسلواله شخړه د کوریرورو ایالت په یو غرنۍ سیمه کې د جمعې په ماسپښین شوې ده. تاسیز مجاخله آزادی رادیو اوری د روانی خبرونه په دوام کې د طالبانو مشر په دولتي ادارو کې د طالب چارواکو د زامنو د ګوشه کېدو امر کړی. په دې اړه زبیح الله مجاهد وایي
د دې لپاره چې زیاتې نسبت مخینه ولسی او یو داسې فرمان راغی.
د چارو شنن کې د طالبانو له مشانو غواړي چې مسلکي کسان وګمري.
په اداراتو کې د کار کولو معیار تعلیم، تحصیل او هغه مسلکي او اداري ظرفیت نه ده.
د نورستان د نورګرام د نیکراچ اوسیدونکو وایي د ټراک پاکي وبنه لري.
زه هر ورځ په کراچي باندې لري نه سینه او براوړم. کله چې نا وخت شي بیا مکتب رانه پاتې شي.
لیکوال انور وفا سمندر وای د ذهنی او روحي روغتیا لپاره مینه وکړي.
ززان او هر بل کوګړی ته وړاندیز کوم چې مینه وکړي. دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
طالب چارواکی وای په یو شمیر ادارو کې د رئیسانو ترکچې د طالب چارواکو ځامن دندې پر مخ وړي چې د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده د نوي فرمان پر بنسټ به له دندو ګوښه شي. د طالبانو مشر پرون په دولتي ادارو کې د مسؤلانو له لوري په دندو د خپلو بچیانو د ګمارلو د منفکولو حکم وکړ. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
طالبان مانی چې په یو شمیر دولتي ادارو کې طالب چارواکو خپل ځامن په دندو ګمارلي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد وروسته تر دې چې د طالبانو مشر ملا هبت الله په یو فرمان کې له دولتي ادارو د طالب چارواکو د بچیانو د منفقې حکم وکړ، نن ازادي راډیو ته وویل ډېرې کم شمېر ادارې شته چې دا ډول ګمارنې پکې شوې دي. مجاهد که څه هم د دې ادارو نومونه وانخیستل او دا یې هم ونه ویل چې د کومو طالب چارواکو لخوا پکې خپل ځامن په لوړو پوستونو ګمارل شوي، خدای روښانه کړ چې د رئیسانو او له هغې په ښکته پوستونو د ځینو طالب مشرانو بچیان دندې مخته وړي.
ډېرې هم نه دي، محدودې دي، خو د دې لپاره چې زیاتې نه شي باید مخې نیول شوی وای او داسې یو فرمان راغی.
د طالبانو مشر پرون په دولتي ادارو کې د مسؤلینو لوري په دندو د خپلو بچیانو د ګمارلو د منفی کولو حکم وکړ. د ملا هبت الله اخونزاده په فرمان کې دا هم لیکل شوي چې ټولو وزارتونو، ریاستونو او خپلواکو ادارو کې د خپلوۍ او شخصي اړیکو پر بنسټ چاته دنده نه ورکول کیږي. موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په عدلي وزارت کې د ګمارنو یو نوم لاټ خپور شو چې پکې دا شوی وه د دې وزارت د سرپرست عبدالحکیم شرایي لخوا په 13 پوستونو د خپلې کورنۍ غړي ګمارل شوي. خو د طالبانو د عدلي وزارت ویان عبدالحمید جهادیار ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې دا ادارت کړه. د دې درخوا د طالبانو په اوسني حکومت کې یو شمېر وزیران او نور چارواکي سره کورنۍ اړیکه لري. موده وړاندې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده ته منسوب یو غږیز پیغام په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو چې هغه پکې د طالبانو اوسنی رژیم حکومت نه بلکې د خپلوۍ او انډیوالۍ نظام بولي. هغه په دې غږیز کلیپ کې چې د ثبت او ځای کرنې ته یې معلومه نه ده ویلي وو، ټولو ادارو کې ګمارنې د شخصي اړیکو او پیشنګلوۍ په بنسټ کېږي. اوس پوښتنه داده داسې مهال چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله او ځینې نورو طالب چارواکو ترمنځ د اختلاف راپورونه ورکول کېږي، د طالبانو د مشر دا فرمان د اصلاحاتو لپاره دی او که د خپلو نظري مخالفانو د تصفیې لپاره. شنون کې خبريال سمي يوسف زه همدا پوښتنه ځوابوي.
ممکن د دې تر شا چې اوس بیا دا فرمان صادر کړی ده کوم خاص اشخاص هدف هم کېدلی شي، خو په مجموع کې دا ډول فرمانونه بهتره فرمانونه دي. دا بېله خبره ده چې که یو چا ورور یا زوی نه مقرریږي نو د هغه په ځای باندې به بل ورته دی شخص مقرریږي چې هغه به طالب وي او کومې خاص مسلکي ځانګړتیاوې به نه لري.
واکدار طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دوی په ډیرو دولتي ادارو کې مسلکي بستونه هم د خپل ډلې کسانو ته ورکړل. د طالبانو په اوسني حکومت دانی وکه هم د چي اکثریت لوړ پوري چارواکي یوازې د یو قوم دي او دوی د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو کې پاتې راغلي دي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده دولتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د خپل ولی او کورنۍ اړیکو پر بنسټ ګمارنې ودروي او نورو کسانو ته د فرصت برابر شي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له مدني فعال میرویس عمرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې د ده په اند د طالبانو په حکومت کې د اړیکو او پیشنګلوۍ پر بنسټ ګمارنې تر کومه حده دي.
هر اداره چې د دوی قومندانانو ته سپارل شوی او سپارل کېږي، دوی پکې خپل کسان او ته ځای ورکوي او خپل ډله او ټپله پکې منسجموي او د لوست او تحصیل یافته ځوانانو پر ځای دوی هغه خلک مقرروي چې هغه اصلا سواد نه لري. سمه ده دوی به وایي چې دوی دیني زده کړې کړي او دا خو حق ده، ځکه دوی خو اوس نظام د دوی ده، حاکمیت د دوی ده. نو بنا نه دغسې ډېر ستونزې شته، دا یوازې اوسنۍ مسله نه ده. په ټولو اداراتو کې د دوی تر تسلط لاندې اداراتو کې هم دغه حال دی. تاسو وګورئ وزارتونو کې، په لوی ریاستونو کې، په ولایتونو کې، په ولسوالیو کې دا قصه بیخي هم دغسې کورنیو فامیلونو ترمنځ ویشل شوی او دوی ټول پکې خپله مخپل کسانو ډلې ټپلې ته پکې ځای ورکړی.
آیا د طالبانو د مشر په حکم کې تاسو داسې کوم مورد ګوري چې هغه ته د تعلیم یافته او با تجربې ځوانان امیدوار شي چې دوی ته به د کار فرصت برابر شي؟
اوس خو فکر کوم چې په اداراتو کې د کار کولو معیار تعلیم، تحصیل او هغه مسلکي او اداري ظرفیت نه دی، بلکې یوازې هماغه څوک چې دغه ډلې سره په دغه تیرو کلونو کې فکری یووالی درلود او دغه ډلې ته وفادار ول، دغه معیار دی. د بېلګې په ډول د پکتیکا اداري غونډه کې یو مکتوب صادر شوی و چې ټول ادارات ویلي د تیر جمهوریت یا د تیر حکومت هغه مامورین چې په شرعي سیرت او صورت برابر نه وي دی باید عاجل منفک شي. نو پوښتنه دا ده چې موږ او تاسو الحمدلله په یو اسلامي ټولنه کې ژوند کوو، نو بنا دغه پوښتنه او دغسې مکتوبونه او دغسې مسائل ولې مطرح کیږي؟ یوازینی هدف یې همدغه ده چې باید هغه مامورین، هغه پخواني کارمندان چې هغوی تعلیم یافته دي، تحصیل یافته دي او د دغې ډلې سره فکري یووالی نه درلوده، هغه د صحنې نه لرې کړي او په ځای دوی خپلو کسانو ته زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د شته ځوانانو له تحصیل او تجربو څخه استفاده نه کیږي، بلاخره دې ځوانانو راتلونکی او برخلیک به څنګه شي؟
وګورئ، سلګونه او زرګونه نور له وطن نه په اصلاح وتلو او هجرت ته دوی ملا تړله. په اداراتو کې دوی ډېر تعلیم یافته ځوانان لرې کړل. تاسو وګورئ همدا اوس د دوی دغه تشکیلات د ټولو ادارو په راس کې معاونیتونو کې په هماغه اداره کې د دوی هغه د دوی لخوا چې کوم کسان ټاکل شوي هغه ټول د عصري علومو زده کړې نه لري، مسلکي کسان هم نه دي، فقط ملا صاحب راوستی د انرژۍ په برخه کې د انرژۍ ریاست یې ورته ورکړی. نو هلته خو بیا ښکاره خبره ده چې دلته خو بیا مسلک او هغه تخصص په پام کې ونه نیول شو، فقط یوازې همدغې ډلې ته وفاداري ده. دغسې سلګونه او زرګونه بېلګې شته چې دوی دغسې کړنې کړي د یو مطلق مسلکی اداراتو په راس کې په مطلق د یو بې سواد او د عصري علومو او د هماغه تخصصي زده کړو څخه محروم کسان دوی راوستي.
د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده د فرمان په اړه مو د چارو له کتونکي میرویس عمر خیل سره مرکه اوریده چې البته په فرمان کې ویل شوی دی چې له دولتي ادارو څخه دي د چارواکو زامن لري کړی شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي،
د مخام لشفغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي
او د سهار لشفغو د مخام تر شپغو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي په افغانستان کې داعش نشته او روسي بریدونه له د وارداتي کسانو له لوري شوي دي. امیر خان متقی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته په مرکه کې ویلي داعش ډله د تیر په پرتله په افغانستان کې ځپل شوې ده. ښاغلی متقی دا څرګندونې داسې مهال وکړي چې په تیرو نږدو دوو اونیو کې د ډلې په مزار شریف کې د طالبانو په والي د شوي ځان مرګ برید چې په پایله کې هغه ووژل شو مسؤلیت ومانه او د دې ترڅنګ د ډلې په همدې ښار کې د خبریالانو په یوې غونډې د برید مسؤلیت ومانه. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې اورو.
دا سیمهال چې په افغانستان کې د ورسویو اکثرو حملو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه منلې، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي دا ډله په افغانستان کې لمنځه وړل شوې ده. هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې چې پرون خبره شوې ادعا کړې چې په افغانستان کې هیڅ مخالفه وسله واله ډله او داعش نشته.
په افغانستان کې داعش نشته، په افغانستان کې مخالفي ډلې نشته. که دلته کومه پیښه کیږي دا له بهر نه رواردیږي، نو دغه د موږ تاسو لپاره یو ښه زیری دی چې الحمدلله افغانان په خپلو مابینځ کې مشکل نه لري.
طالب چارواکي په داسې وخت کې د داعش د لمنځوړو ادعا کوي چې تیرو نږدې دوه اونیو کې د ډلې په مزار شریف کې د طالبانو په والي د شوي ځانمرګ برید چې په پایله کې هغه ووژل شو مسؤلیت ومانه او تر څنګ یې د خبریالانو په یوې غونډې د برید مسؤلیت هم واخیست. د دې تر څنګ وخت د طالبانو له رسیدو وروسته داعش ډلې په افغانستان کې د ډیرو نورو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلی چې پکې یو شمیر طالب چارواکي او د دوی نږدې پلویان هم په نښه کړي دي. طالبانو هم وخت ناوخته په افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د عملیاتو خبره کړې او ویلي دي ان د دوی یو شمیر مشران یې په کې لمنځه وړلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د تیرې فبروري میاشتې په اوویشتمه په یو اعلامیه کې وویل چې دوی په یو لړ عملیاتو کې چې د کابل په خیرخانی سیمه کې یې کړي د قاري فاتح په نوم د داعش ډلې د خراسان څانګې یو کلیدي غړی وشلی. تر خوا یې په همدې اعلامیه کې ادعا وکړه چې د هند د نیمې وچې لپاره یې د داعش مسؤول اعجاز امین آهنګر له دوو نورو ملګرو سره وژلی او ځینې نور داعش وسلوال چې بهرنیان دي هم نیول شوي دي. حخوا په افغانستان کې دننه د طالبانو خلاف درې نورې مخالفې جبهې، د مقاومت ملي جبهه، د ازادۍ جبهه او د ازادۍ ملي غورځنګ هم شته چې وخت ناوخته په طالبانو د بریدونو مسؤلیت مني. په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګ د ګواخ پاره د نړیوالو اندېښنې هم شته. درې ورځې وړاندې په منځني ختیځ کې د امریکا جګپولي قومندان مایکل کوریلا وویل په شپږو میاشتو کې به داعش خراسان څانګه چې په افغانستان کې ده ښایي وتوانېږي د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د ګټو لپاره له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو بریدونه وکړي. تر خوا یې روانه میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او ګواښ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي وایي له افغانستانه نړۍ د هېڅ ګواښ نشته. د امنیتی مسایلو کارپو اسدالله ندیم بیا وایي د داعش په اړه د طالب چارواکو څرګندونې له حقیقت لرې دي او زیاتوي په افغانستان کې نه یوازې دا چې داعش ډله شته بلکې اکثریت غړي یې خپله د طالبانو له لیکو جلا شوي وسلوال دي.
په حقیقت کې داعش له طالبانو جلا شول ځکه طالبان داعشي او داعش طالباني مفکوره لري. دوی توپیر نه لري، جګړه یې د قدرت او ګټو لپاره ده. البته د داعش په منځ کې بهرني اتباع شته، له دې انکار نشي کېدی. خو د طالبانو په لیکو کې هم بهرني ترهګر شته لکه عربان، پاکستانیان او ان ترکان.
عربو بودن تو ترکو بودن.
د مارچ په 14 د اقتصاد اصول انسټیټیوټ د ترهګرۍ د نړیوال شاخص په کلنی راپور کې افغانستان د څلورم پرله پسې ځل لپاره د ترهګرۍ څخه د متضررو هیوادونو په سر کې راوست چې خي دا هیواد لا هم د ترهګریزو بریدونو له ګواښ سره مخ دی. هغه ګواښ چې د داعش په څیر ډلو لخوا افغانستان ته متوجه دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نااعلان شوي سفر د اوکراین اشغال شوي بندري ښار ماریوپول ته تللی دی. د روسي رسنیو پر اساس کرملین دغه اعلان نن یکشنبه وکړ. ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د تاس خبری اژانس پوینا د اوکراین اشغال سوی شار ماریوپول ته لرسیدو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سرخی الوتکه کې د دې شار د جنوب ختیځ غنی ساحه وکتل او له ځایي خلکو سره خبري وکړي. دغه ساحه د سختو جګړو له کبله ویجاړ سوې دي. په دې سفر کې د روسیې د صدر اعظم مرستیال مارات خوسنولین په سیمه کې د بیا رغونې د چارو په اړه پوتین ته معلومات ورکول. کیف لا د دې سفر په اړه سمدلاسه کوم عکس العمل نه دی ښولی. پوتین تر دې یو ورځ مخکې د روسیې له خاورې سره د تور سمندرګي د ټاپو وزمې کریمیا د الحاق د نهمې کلیزې په مناسبت کریمیا سیمې ته سفر کړی و. په 2014 میلادي کال کې د روسیې هغه اقدام غیر قانوني بلل سوی او په نړیواله سطحه غندل سوی دی. پوتین په داسې حال کې د اوکراین ماریوپول ښار ته په نااعلان سوي سفر تللی چې نړیوالې جزایی محکمې یا ICC د اوکراینی ماشومانو د جبري اخراج له کبله د پوتین د نیولو حکم صادر کړ. محکمه وایي د دې حکم معنا دا ده که پوتین د دې محکمې د 123 غړو هیوادونو هر غړي هیواد ته داخل سي نیول کیږي. کرملین دغه حکم غندلی او ټینګار کړی چې دا حکم ځکه باطل دی چې روسیه د نړیوالې جزایی محکمې د قضایي هیئت غړی نه ده، اوکراین هم غړیتوب نه لري. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د 2022 میلادي کال د فروری میاشتې پر 24 پیل کړ. په دونیسک سیمه کې د ماریوپول پر سر جګړه د همغه کال په فروری میاشت کې پیل شو او دغه شهر په تیر میاشت کې تر اوږدې مودې کلابندۍ وروسته ونیول شو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویلي په ماریوپول کې د نسایي او بلادي پر روختون د روسیې بمباري یو جنگي جنایت دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ستاسو بقا مینه ده، نو مینه وکړئ، په ځان او پر ټولو مخلوقاتو مین واوسئ. دا د لیکوال محمد انور وفا سمندر خبره ده. ورسره مرکه لرو، خو تر دې وړاندې به احمد شبر درته ووایي چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه تبصرې کړي.
تلګراف ورځپاڼې د شزین افغان لوبغاړو په نوم له افغانستانه د 15 نجونو او د هغوی د کورنۍ د غړو د ایستلو مسله راخیستې ده. دا کسان د 2020 کال په نومبر کې له پاکستان بریتانیا ته ولاړل. د 15 جنو ویلې دي چې دوی فوټبال کوي او د طالبانو له راتګ سره یې ژوند په خطر کې و، نو خپل هیواد یې پرېښود. ورځپاڼې لیکي چې په دې ډله کې داسې کسان راوتلي دي چې هېڅ فوټبال نه دی کړی، خو دوی ویلې دي چې د ملي لوبډلې غړي وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون به سرچینې هم ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې یو شمېر داسې کسان بریتانیا ته د ښځینه فوټبال د لوبغاړو په نوم لیږل شوي چې په ټول عمر کې فوټبال نه و کړی. ټلګراف هغه راپور ته هم اشاره کړې ده چې پکې ویل شوي دي 14 کسانو په دروغو ویلي وو چې دوی فوټبال کوه. خو ورځپاڼې د سهار په نوم د یوې افغانې ټویټ هم خپور کړی دی چې لیکلی یې دي چې د دې نوم هم په دې لیست کې راغلی دی او پرته له دې چې له دې اجازه واخیستل شي راپور یې ورکړی دی چې له دې سره دی او د دې کورنۍ ته خطر متوجه شوی دی. ورسپانې د مجده هویدا په نوم د وی بل انجلۍ ویډیو ته هم اشاره کړې ده چې په ټویټر کې خبره شوې ده او وایي چې د بی بی سي خبریال دې ته ورغلی و چې دی پخوا فوټبال کاوه کنه او دې فکر کاوه چې ټوکی کوي. په دې اړه په خپره شویو راپورونو کې د افغانستان د شلیجنه فوټبال د پخواني روزونکي نجیب الله نوروزی خبرې هم راخیستل شوې دي چې وایي په دې لیست کې چې د لوبغاړو په نوم کډوالې شوې دي داسې کسان هم شته چې په خپل ژوند کې د فوټبال جامې نه دي پتن کړي. ورځپاڼې بیا د زینب په نوم د یوې لوبغاړې ټویټ خپور کړی دی چې لیکلی دي څرنګه د ښځینه لوبغاړو په اړه د یوه نارینه نظر اخلي چې خپله تللی وو او موږ یې پرې ایښي وو. ورځپاڼې د بریتانیا د کورنیو چارو د وزارت د یو ویان خبرې هم اقتباس کړي دي چې وایي دوی له بېلابېلو سازمانونو سره په ارتباط کې وو چې د دې کسانو د کډوالۍ دوسیې مخ ته وړي دي، خو که چیرته داسې شواهد پیدا شي چې دا معلومات سم نه وو د کورنیو چارو وزارت به بیا پلټنه وکړي. ګارډین ورځپاڼې هم همدا مسله راخیستې ده او لیکلی یې دي چې یو شمېر افغان ښځینه لوبغاړو د بی بی سي پر راپور انتقاد کړی دی. د ورځپاڼې له څلورو لوبغاړو سره چې د هرات ته خبرې کړې دي او دوی ورته ویلي دي چې د بی بی سي راپور دوی خواشینی کړی دي او په افغانستان کې اوس د خپلو کورنیو غړیو ته اندېښمن دي. نېشنل پوسټ خبرونه هم د افغان ښځو په تړاو یو مطلب خپور کړی دی. د خبرونه لیکي په لسکونو افغان سوداګرو میرمنو په دوبۍ کې د غالیو، جواهراتو، وچې میوې او لاسي صنایعو په نندارتون کې برخه واخیسته. نېشنل پوسټ لیکي په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر میرمنو محدودیتونه وضع کړي دي، د سوداګرو میرمنو د دوبۍ د نندارتون له لارې هڅه وکړه چې نړیوالو بازارونو ته لاره پیدا کړي. دا درې ورځنۍ نندارتون د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام او د افغان میرمنو د صنعت او سوداګرۍ د خونې په نوښت د شنبې په ورځ پای ته ورسید.
محمد انور وفا سمندر هغه لیکوال دی چې نږدې هر ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د ژوند او مینې ویډیوګانې او مطالب خپروي. ښاغلی وفاوی زما هیوادوال که په تن روغ هم وي، خو وروستیو ناخوالو او جګړو د دوی ذهن، زړه، احساس او عواطف ټپي کړي دي او دا ټپونه یوازې د مینې په وسیله جوړېدلی شي، نو د ځکه خلک مینې ته هڅوي. له نوموړي سره نرګس مومن حسنزی خبرې کړې او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
څوک خپل تړلی ښوونځی ژاړي، څوک د پوهنتون ټکرای، بې وطنه شوي وطن ته د ستنېدو په هیله او په وطن کې په دې ارمان چې کله به خپل کار او دفتر ته ستنېږي، څوک خپل بچو ته یوه مړۍ ډوډۍ نه لري، د چا کور بیا سیلاب وړی ورته خیمه نه لري، کېږدۍ نه لري. په دې ټول خپه خپه ماحول کې بیا یو څوک شته چې نږدې هره ورځ د مینې خبرې کوي او انسانان هڅوي چې له خپل هره شیبه ژوند نه خوند واخلي.
مینه ګر شي له ځان او د دې ټولو لستر خالق سره مینه، نو مینه وکړه پر ځان او ټولو مخلوقات مهان ووسه.
لیکوال محمد انور وفا سمندر وای زما هیوادوال که پتان رو هم وی، خو ورستیو ناخوالو او جګړو د دوی ذهن، زړه، احساس او عواطف ټپی کړي دي او دا ټپونه یوازې د مینې په وسیله جوړېدلی شي، نو دای ځکه خلک مینې ته هڅوي.
د دغسې وضعیت د رغولو او یو متعادل انساني وضعیت د ننوتلو لپاره یو درمل پکار دی چې د خدای پاک تایید ورسره وي او هغه مینه ده. زه ځان او هر بل وګړي ته وړاندیز کوم چې او مینه وکړي.
محمد انور وفا سمندر د ژوند او مینې په تړاو خپلې ویډیوګانې او مطالب په پښتو او دری دواړو ژبو په خپلو ټولنیزو پاڼو خپروي. انور وفا سمندر 60 کلن دی او ماشومان لري او اوس له افغانستانه بهر په جرمني کې اوسیږي. نوموړی په خپل هیواد کې د مینې اکاډمۍ په نوم د یوه بنسټ مشر هم و چې اوس فعالیت نه لري، خو ښاغلی وفا وایي مینې اکاډمۍ مړه نه ده او هر مین انسان چې هر چیرې وي د مینې اکاډمۍ غړی دی.
د کډوالۍ په چاپیریال کې هم د مینې غږ ده چې پورته کوم. له هر مینهګر انسان، هر مینهګر موجود سره مینه اکاډمۍ موجوده ده، ځکه مینه ورکړه ده او هر څوک چې مینه بل ته ورکوي پرته له دې چې څه ترې وغواړي دا مینهګر انسان ده او دی مینه اکاډمۍ ده.
مینی اکاډمۍ به د خلکو ترمنځ د مینې او صمیمیت خپرولو ته کار کولو او په دې اړه یې غونډې او سیمینارونه هم جوړ کړي وو. د یادونه دی چې د محمد انور وفا سمندر تر اوسه په پښتو او دری ژبو دریش کتابونه چاپ شوي چې ناولونه، ادبي نثرونه، مقالې او دغه شان د فلسفې او ارواپوهنې په برخه کې آثار پکې شامل دي چې ډېره برخه یې ژوند، ازادۍ او مینې ته ځانګړې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د نیکراج کلی اوسیدونکي د چلو پاکې اوبه نه لري. دوی وایي لری چینو، سندونو او خوړونو څخه په ډیر مشکل اوبه راوړي چې هم ککړې وي او هم ورڅخه ناروغي خپرې شي. اوبه راوړونکي ماشومان هم وایي هر ورځ د اوبه راوړلو په وجه ترې ښوونځی او درس پاتوي. تفصیل په دې راپور کې
د نورستان نورګرام ولسوالۍ د نیکراج کلی دوه تنه د ښوونځي زده کوونکي چې له اوبو ډک لوښي روان کړي وایي هر ورځ د اوبه راوړلو له امله ترې ښوونځی او درسونه پاتې وي. سمیر او فهیم الله:
موږ د سکول اوبه نه لرو، زه هر ورځ په کراچۍ باندې لري نه سین نه اوبه راوړم. کله چې ناوخته شي بیا مکتب رانه پاتې شي، غیر حاضر کېږم. د مکتب اوب سینف زده کوونکی یم. موږ د سکول اوبه نه لرو، زه هر ورځ اوبه سین څخه بشا راوړم. کله کله ناوخته شي مکتب رانه پاتې شي، چې کله بارانونه وشي بیا د ناپاکې اوبه اسکوم. د ریاست انکشاف څخه ګورم چې موږ د ساګانې وباسي او د در څخه محروم نشم.
د شپږم ټولګي زده کوونکي عائشه راته وویل نه په کورونو کې د څښلو پاکې اوبه لري او نه هم ښوونځي کې، چې له امله یې د خوړونو او سین ککړې اوبه څښي.
د څښلو پاکې اوبو ته لاسرسی نه لرو، نه په مکتب کې او نه په کور کې. اکثره وخت د خوړو اوبو څخه استفاده کوو. کله چې بارانونه وشي همدغه سیلابي اوبو څخه استفاده کوو. د ماشومانو د نس ناستې اسهال سبب ګرځي. موږ پیسې نه لرو چې پاکې اوبه په پیسو باندې واخلو.
دلته کوچنیان او د ښوونځي زده کوونکي یوازې د څښلو اوبو نه موجودیت نه دي تنګ کړي، بلکې لویان هم ترې ستونزې ګالي. د نیکراج اوسیدونکي کفایت الله:
نیکراج کلی خلک صحي اوبو ته لاسرسی نه لري. ځینې خلک اوبه په پیسو باندې اخلي. اکثر ماشومان او زنانه د لرې خوړونو او سیندونو څخه په شا او پخرو باندې اوبه راوړي. کله چې باران وشي خلک هم دې سیلابي اوبه څخه استفاده کوي، چې ماشومان او زنانه د نس ناستې ناروغۍ باندې مبتلا کیږي. بنان د حکومت څخه او خیریه موسسو څخه زموږ غوښتنه ده چې دغه مشکل زموږ حل کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دوی ټول په ګډه له اوسنیو چارواکو او خیریه موسسو غواړي چې ورته د څښلو پاکو اوبو رسولو پروګرام پلی کړي او دوی له اوسنۍ ستونزو وژغوري. په نورستان کې چارواکي بیا وایي په تیر نږدې یو کال کې د یونیسف په ګډون د بیلابیلو خیریه موسسو په مالی ملاتړ د څښلو پاکو اوبو 28 پروژې پلي کړي او کوم ځایونه چې پاتې دي په هغو هم کار روان دي. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل:
تیر کال اسلامي امارت د یو شمېر نړیوالو بنسټونو د مرستو په مټ 28 پروژې د اوبو رسونې پلي کړي دي په یو شمېر ولسوالیو کې او هغه ځایونو کې چې خلکو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. او هغه سیمې چې پاتې دي هغه باندې هم کار روان دي. هغه ساحي او خلکو هغه غوښتنې هغه ارزول کیږي او د هغې سره سم د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو او اړوند وزارتونو سره شریکیږي او هغوی ته د څښاک پاکې اوبو د رسولو پروژې عملي کیږي.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ د نیکراج کلی اوسیدونکي په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو له نشتون شکایت کوي چې د یاد ولایت په ډیری سیمو کې د اوبو زیاتې زیرمې شتون لري، خو ورته د نه پاملرنې په وجه ککړې شوي او د څښلو پر مهال یې خلک په بېلابېلو ناروغیو اخته کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي ملمته پروګرام لرو. زموږ ملمه ډاکټر اکرم ملک زید خو اوس چې څلور بجې او دېرش دقیقې دي د دې سات لنډ خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره فاو وایي په افغانستان کې روان بشري بحران د ګڼو افغان کورنیو په ځانګړي ډول د هغو چې ښځې سرپرستی کوي د لومړنیو اړتیاو پوره کولو توان کم کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په روان 2023 میلادي کال کې به مرستندوی ادارې په میلیونونو اړو افغانانو ته د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په شارجه کې د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي په تمرینونو بوخت دي. دا تمرینونه د پاکستان په وړاندې مسابقو ته د تیاری لپاره کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نایلان شوی سفر د اوکراین اشغال شوی بندري شار ماریوپول ته تللی دی. اسرایلی او فلسطینی چارواکي نن د مصر په شرم الشیخ بندري شارګوټي کې سره ګوري. او شمالي کوریا نن د کوریا ټاپو وزمې د ختیځو سواحلو په لور یو لنډواټنه بالستیک توغندی وویشت.
د ازادي ملمه
ډیر ماشوم ولې ژوند کې مونږ بیا د ننګرهار نه کابل ته دوه چې ستاسو عمر ما دا پته راته نشته. خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی دی.
نو لومړنۍ زده کړې لیسې دوره او په انتون دوره مو هم عملته تیره کړې ده. عملته مو ویلې دي.
ما ابتدائی خونځه مې په میرویس خونځي چې هغه د کوټي څنګه مامورین کارتي ترمنځ یو ځای او الټا لوستو تارین وروسته بیا ځلارما امانی لیسې ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسې په نامه یادېدله. الټا مې بیا علي لیسا ولوستله.
او په هنتون به چیرته ولوسته او څه مو ولوستل؟
کله چې زه د امانی لیسې نه خلاصېدم هغه وختو کې د ښوونځي لومړیو دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده. نو په دې چې زه هم په دې ښو کسانو کې شامل وم نو ماته څه په ځای بورس راغی د جرمني لپاره. نو افغانستان کې ما تحصیل نه کړ بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته میشت شوی او دلته مو بیا څه شی ولوستل؟
دا بورس چې د باندنه چارو وزارت البته د جرمنی د باندنه چارو وزارت یو بورس و د دې موخه دا و چې دلته جرمنی کې د جرمنی ژبې لپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم او اخلي د جرمنی ژبې په برخه کې او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته هلته په امانی لیسه کې او هلته د جرمنی کورس چې د ګویتی انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس وکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمنی ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره. نو ما دلته د جرمنی ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمنی کې.
سماس دې پوښتنه دا و چې څنګه تاسو ډاکټر شوئ؟ چیرته ډاکټر شوئ؟ ته په چیرته ولوست؟
چاروان صاحب چې کله مې دا د جرمني ژبې ډیپلوم په مینشن جرمني کې واخیسته هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده. نو ما داسې فکر وکړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر درس ورکول دا وایي چې دا فیل دی او دا مستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی. ځان ته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده. ما داسې فکر کاوه چې زه په یو تنګې والا کې یم او دې خوا خوا ډېر نشم تللی. نو ما داسې په دې چې خلمبو مې ستاوه ما وخته چې یو داسې غټ بهر کې لامبو وکړم. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو د وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه په والا کې دې زوالي نم نهنګه. نو ځان راته داسې محسوس کړه شو. نو پته مې ځان ته مې وپتل چې زه به د طب تحصیل وکړم. زه به د طب لوی دریاب ته وردانګم. نو د جرمن ډیپلوم اخیستنه وروسته بیا مې خپل نوم ورکړ. عریضه مې وکړه د طب پوهنځي ته او ما بیا سیټ واخیسته او د هغې نه وروسته ما په خپله بیا دلته جرمني کې طب تحصیل شروع کړ. یت افغانستان ته لاړ نو شم. ماغه جرمني ته چې په 1904 اویا کال کې راغلم هغې نه وروسته بیا افغانستان ته هیڅ لاړ نه شم. نو اول مې ډیپلوم واخیسته جرمني کې. هغې نه وروسته بیا مې طب تحصیل هم په جرمني کې وکړ.
ډاکټر صاحب مخکې تر دې چې دې ته راشم چې پا په ژبه کې مو علاقه مندي و، لیکن له دې سره سره کمه نشوه. وروسته مو آثار وکشل، کتابونه مو لیکل، جایزې مو وګټلې. حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم، د طب برخې کې تم کېږم، تاسې په ځلونو له ازادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړي دي، د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي. د خپل طبي سابقې په برخه کې، د طب د کار په برخه کې، که زموږ اورېدونکو ته ووایه شي، په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو، په روغتون کې مو کار کوو، په خصوصي ډول هم کار کوو، څنګه؟
چروان صاحب، کله چې ما طب خلاص کړ نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم، دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم. زما یوازنی ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړي د خپل د ولس په اختیار کې کېږم، هلته د خلکو علاج وکړم. نو ما ځان سره دا چرت وو، ښه به دا وي چې زه هلته لاړ شم، د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم. هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډېر نه پکارېږي. د زړه ناروغان به نسبتا لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم شی چې ډېر د عمومي طب ډېر پکارېږي، یعنې دا چې هلته د سر نه نیوله تر خپو پورې طب پکارېږي. نو دې دپاره به زه چرت کې شم، خبر دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه. هغې نه وروسته بیا راغلم، هلته د اسیسټانټ وایس مې کار وکړ، چې البته دا د کلو یو کتن زیا. نو هلته په رښتیا داسې و، دا هم چې فکر وکړي تقریبا 2 کاله مخکې، نو په کلو کې هم داسې و چې د چا کا سر خوږېده، هم لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته بته، که پخې خوږېدې، که زړه تکلیف آته، د غاښ او د سترګو تکلیف چې به و، لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته ته. نو دغه شی ماته ډېره ګټه وکړه. په دې اساس باندې ما د سر نه تر خپو پورې په حساب هغه لومړني ضروریات په طب کې هلته مې زده کړه. بیا په همدې برخه کې مې پرمختګ وکړ. آخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې، جرمني کې ورته الګمین میډیسین وایي. داسې وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص.
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړې؟
تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه و چې اروپا نه به افغانان هلته تللی شول.
دا کوم کلونه و؟
نو دا کلونه چې و ما 1980 کال نه وروسته و. نو هغه وخت شرایط نه و افغانستان، هغه دا وخت چې افغانستان به ډاکتران راتلل او اروپا ته به راتلل. نو ما
یعنی دا کلونه و چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی و،
یرغل کړی او داغه وخت و. بیا هغې نه وروسته بیا دا کورني جنګونه شروع شول. داغه وخت هم داسې نه و چې یو ډاکټر به په آرامه باندې هلته تللی شو او هلته یې کار کولی شو.
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړې او کنه؟ البته دا خبره دې ته په پام کوم، له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو، بیا یو ډول شرایط مساعد شول، ډېر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل، څوک پاتې شول، څوک بیرته راغلل، څوک د لنډې مودې لپاره، څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل. تاسې څنګه؟
نه چاروان صاحب، زه نو د افغانستان ته داسې فکر وکړ چې کم 50 کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم. په دې 50 کالو کې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده، د ده جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه، دې نه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی.
یعنی له جنازې سره تللی وی، نو طبعا چې خوندور حالت نه و، غمجن حالت و. خو له دې سره سره وطن ته چې لاړې، هوایي ډګر ته ورسېدې، کابل خارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو، څنګه احساس هم کوو؟
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شک حالت کې وم، زه ډېر غمجن حالت کې وم، داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ. خو په عمومي ډول باندې چې مې وکتل، افغانستان ما افغانستان و، کوم خاص بدلون مې په کې ونه لیده. یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم، دا چې پخوا به اوس سړکونه په تشو، اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګوڼه وه. بیا چې خپله کلي خواته لاړم، ماغه حالت پخوانی حالت و، ماغه افغانستان می ولید، ماغه بیوزلی و، ماغه دا چې کومځي کې یو سرک به تیر شوی وي. خو نور چې مې وکتل، بزګران چې وو، خوشایان به په دیوالو باندې تپل شوي وو، ماغه بېوزله ژوند و.
کله چې یو څوک له ډېرو کلونو وروسته خپل هیواد ته ځي، یو ډول احساس وي ورسره، عجیب احساس وي. په دې ارتباط مل چې احساس مو څنګه و؟
نو تران صاحب او څرګنده چې هوا سړی باندې ګران ده، خپله خاوره ده، خپله هوا ده. دا احساس خو داسې احساس و چې زه د دې خاورې یوه برخه یم. نو سره دې چې زما اوس ډېر کلونه په جرمني کې کېږي، دلته چې چا سره خبرې کوو ما د خبرو له لارې څوک نه پوهېږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم. خو بیا هم د شکل زما ویښته لږ څه تور دي، مخ مې ډېر سپین نه دی. نو دلته هر څوک یو نظر ګوري، اول نظر باندې ماته ګوري دی خو بهرنی دی، خو افغانستان کې چون احساس دا و هېچا ماته داسې ونه کړه چې دا یې پردی دی بهرنی دی. نو ځان مې داسې احساسو چې زه خو د دې خاورې یو بچی یم او د دې خاورې برخه یم. کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای، لنډ غوندې اروپا کې وای صحیح وه، خو نوره ژوند مې دلته کوی. نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس و، د خوشحالۍ احساس و چې د دې خاورې برخه یم.
که څه هم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بېرته لاړه، یو فکر وکړو چې نه غواړي ځان محدود کړي، ټپ ته مو مخه کړه، لیکن ډېر کار مو بېرته په ژبه کې وکړو او بېرته مو ژبې ته مخه کړه. دلیل یې څه و؟
چاران صاحب د ژبې دلیل خو دا و چې څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو هیریږي د انسان نه. بل دا یو مخه دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې، جرمني ژبه ما ډېر په سختۍ باندې زده کړه، او په دې ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هېڅ کومه ډکشنري نه وه، حتی د افغانستان په دري ژبه هم کومه ډکشنري نه وه، جرمني په پښتو باندې یا په دري باندې کومه نه وه. نو په ډېر په سختۍ باندې ما جرمني ژبه هلته زده کړه. نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته یې لوه، کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنري لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي. نو کله چې به مې پرسته ډیپلوم واخیسته نو ځان سره مې وپتل زه به همدا اوس شروع کوم په جرمني ژبې په افغانانو لپاره د زده کړې کتاب به لیکم، ډکشنري به لیکم. خو هغه وختو کې په ما باندې د طب د تحصیل ډېر سخت فشار و، تحصیل په موده کې نه کېده. نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملي ډول شروع کړ، سره ددې چې ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته، وخت یې لږ و. خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعته ما به ژبنی کار کوو. نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نه شوم او تر اخره پورې پاتې شوم، په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکلی شول.
د ژبې په برخه کې تاسو ډکشنري کړلې ده یا تالیف کړې ده، نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې؟
د ډکشنري چې ما لیکلې ده دا یو زره او شپاړس پاڼه ډېره غټه ډکشنري ده. نو کله چې دا ډکشنري د چا پر راووته ما ته دوستانو افغانانو وویل چې یاره دا خو ډېره ښه ډکشنري، ډېره عظیمه ده، ډېره ګټوره ده او په ډېر اسان ډول باندې لغات پکې تشریح شوي. دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغاتو ته او معنا دی پکې، بلکې دی کې تشریحي مثالونه دي، دی کې حتی متلونه دي، دی کې حتی شعرونه پکې دي. بیا ما نه هیله شوه چې نه شي کېدلی چې په دغه سوې چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب، د زده کړې کتاب هم ولیکې. نو مالیوالې نه، نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه ناڅه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه. بیا هغه شروع کېږي له اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې، چې نوم یې هم دی له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. دا کتاب تیر کال د 2020 کال په جنوري میاشت کې له چاپ راووته.
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډېر استقبال وشو د دې هماغسې هرکلی وشو؟
نو تر اوسه پورې هرکلی ډېر زیات شوی دی، رسنۍ دې نه ډکې دي او ما ته د مننې دپاره ټلیفون نه راځي او احوال راځي، ایمیلونه راته راځي د مننې دپاره. او داسې څوک پیدا نه شو وایي چې یاره دی باندې مونږ کو نه شو، ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب خو نسبتا نوی دی. نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورېده خپله جرمني ټولنې، البته هغه چا دپاره چې ژبنۍ خدمت یې کړی، دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنو ته چې یو ادبي جایزه ورکړل شي. نو څومره چې ما واورېده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی.
او د ډکشنري په برخه کې که راته وایست چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه؟
نو د جرمني ډکشنري موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسېدل. دا خبره هغه وختو کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسر و، پروفیسر کوله په نام باندې، چې هغه یو لایق پروفیسر و. او هغه چې دا زما کار ولید، هغه وویل چې دا لوی ستر خدمت دی. ډکشنري دا معنا لري چې د دوه ولسو تر منځ یو پل ټینګ شي. نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولس تر منځ یو غاټ پول جوړ شو، نو دې ته خو ډېره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وختو کې د پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نښان چې ورته وایي جرمني کې ورته وایي چې بوندس فردینس کرویتس امبان دی، دا په حساب یو مډال نه دی، یو بل ستر نښان دی چې یو پټۍ لري. هغه یې ماته منظوره کړه او دا ستر نښان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راډالی شو. کله چې دا خبر په رسنیو کې خپور شو، دې کې باید وایي چې بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به وي چې دې ډکشنری نه استفاده وکړي. هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي. دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي، دا خو په لکونو ته دا شمېره رسېږي. نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړ چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وایي، نو دا ولې افغانستان حکومت دا کار نه کړی. نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز وکړ د افغان ولسمشر ته چې هغه وخت کې حامد کرزی و، هغه وویل چې ولې نه چې جرمني ورته دا ورکوي، موږ خو باید یې ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان د خوا د جمهور رئیس خوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس خوا یو مډال ورته منظور شوی، خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته را نه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست. یو خبره چې زه عموما د ډول کسانو سره کوم، هغه دا ده چې ډیر موږ متخصص خلک لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او ډیر بیا خلک لرو چې لیکل کولی شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولای شئ، د ټپ په برخه کې مو ولې ډیر کار نه دی کړی؟
څنګه صاحب، ما په دې تیرو یو دیرش کلو کې د جرمنیان ورته وایي هاوز آرتس، یعنی کورنۍ ډاکټر پایس کار کړی. جرمني کې قانون دا دی چې یو کورنۍ ډاکټر باید لږ تر لږه 12 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر اوسي. یعنی دا چې زما حاضري شروع کېدل سهار په 2 بجو او پای ته رسېدل د ماښام په 2 بجو، او هغې نه وروسته بیا هر راجمه کې اول وختو کې هر دومه شپه به د شپې هم نوکري ومه او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر ومه. په دې معنی چې ما باندې دومره ډېر کار و چې د ورځې 14 ساعته، کله به 14 ساعته، او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځورانو ته به حاضر ومه د کار دپاره. په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډېر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو دپاره چې هغه ما دپاره د ساترې معنی درلودله، د خوشحالۍ معنی ماته درلودله، هغې دپاره مې وخت پیدا کړ. خو د طبي کتابو لیکلو دپاره وخت راته اجازه را نه کړه. کوم شی مې چې بیا وکړی شو، تاسو مخکې یاده کړه چې ما د خپله د ازادۍ راډیو سره او د نورو راډیوګانو سره، رسنیو سره، البته د مراکو د لارې، یعنې 15 کاله پوره، خو ما د ازادۍ راډیو سره کله په میاشت کې 1 ساعت، کله 2 ساعته، کله اونۍ میاشت هونډه میاشت، هر هفته ما همکاري کوله، پوره په 1 ساعت مرکې مې کولې. نو زما طبي مرسته تر اوسه پورې تش د مرکو د لارې ولس ته وړاندې شوې، خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه، نو زه به هڅه وکړم چې طبي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته وویل چې اوس رسمي کار نه لرئ، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړئ؟
فعلا خو زه ماته 1.5 کال مخکې له بده مرغه یوه مرګونې ناروغي را پیښه شوه، او فعلا زل لا د خپل د بهتره غېدو په حالت کې ما اوس هم د سینه سیستول ورځ به وزګار کور کې ما اوس هم زو مطالعه کوم طبي مطالعه کوم او ژبنی مطالعه کوم هم دا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټوم هغه ډکشنري چې وه پخوا 1014 مخه وه همدا اوس په کې 350 مخه نور زیات شوي دي دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې دوم چاپ به راوځي او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیا یم چې هغه ډکشنري دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسېږي چې زه به په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب څه ارزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشت وي، یا کومه بل ارزو که لري که زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړي؟
داسې به ووایم جرمن صاحب چې ما غوندې کسان یعنی د جرمني ولس لپاره ډېر به وي، یعنی دا هغه څومره طب او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې که افغانستان ته لاړ شم کیدای شي شمېره به دونه ډېره نه وي. نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو زما هیله تمه دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېږدم. دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدایه هغه ورځ راولې چې په رښتیا زه خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپل پوهه مې د ولس په اختیار کې مې کېږدم.
ډېره مننه. یو کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده که دا هم راته ووایست؟
چاروان صاحب په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي، هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کېږي او بدې خاطرې هم را مخه کېږي. نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هېڅکله نه هېرېږي هغه د خپلې مور سره یو خاطره وه، د خپلې مور د مهربانۍ یو خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېده چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوي، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټی ماشوم ما البته په پښو روانېدی شوم، خو کله کله که غېږ کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وي. نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه وو هغې بهر منډه کړه، نور خلکو هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر وه په حویلې کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګه پورې نه شي. زما مور څومره مهربانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د لویدیځ خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې 18 کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمې زختې ډېرې دي، خطري بیمه یې بی ده او صحي بیمه یې بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس ووایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو دلیل ده. په افغانستان کې خو داسې و او دی کله چې یو څوک زور شي نو دا غچ دے بیا د ژوندانه د پارا کومبل آیت نشتا دے لک کسان بی چا ہوئی تب تقاودی معاش کفایت کی نو دا یو چوک چی زور شو دا غ پات ژوند دا غ دا اولادو پانده دے نو اولاد زان موظف کنی چی خپل پلار بیا وساتی ام دا رقم کلا چی یو اولاد ورکو تیلوی نو دلتا پا اروپا کے خدا سے دے کہ اولاد خونجی تزی کوانتون تزی دلتا کچوک مور پلار دچا بے وزلی وی اقتصادی نوی نو دلتا بورسونا موجود تھی نو خو افغانستان کے بیا بورسونا او دشینا نشتا نو مور پلار موظف کری نو پا دی اساس بنے کل چا اولادونا واروی پخپل استگو گوری چا مور پلار ما تا چومر زحمت او باسی ما تا چومر مینا را کری نو دی بیا وی چا کل چا زغت شما نو دغا مینا دغا زحمت بز مور پلار تا باسون نو دغا سیستم پاتے دے چه اولادونه چه غرد شون مور پلار سرم رسته کهی او دیر جواندن پا کورانهی که پاتی که خوروپا که بیاداسه ندا
دی کاری جواند پا ارتباط که و ایسی کلا تاسی داکتر پایس پا جرمنی که کار که و لکم جالب پریخی سر مخامخ شوی است
چه رنزور وی چه بلکل بی اوخهی ما تا غد با اوشو چه حالا راز پلانتی که که زور شده و لیده لیده او غد ندهی چه بلار گوری چه رشته در تا جواندانه و رسته سلگهی نی نو پا دقا وقت که البته لازمه یه سیرم تیراول آقا تا پیچکاری کول آقا بیر تا جوان نا د مرد نه بچول او بیرته ژوندی کول نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د ارامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرد نه بچول دا البته څو وارې شوي دي یو قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کوو هلته نور رنزوران چې به کله راغل هماغه ریسپشن ته به لاړ خپل نوم به یې ورکړ بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه موږ بیا له سپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تا ته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه نو یو رنزور راغی هلته ریسپشن ته هغوی ورته وویل چې کښېنه دغه د ساوار چې راغی ستا نوم اخلو بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه نو دا سړی رنزور ناست و انتظار انتظار ځینې کسان چې دنه مخکې وو هغوی خلاص شو دنه وروسته نور کسان راغلل هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دای نه پورته کېده نو دای آخر اعصاب خراب شول دوه درې کسان نور هم چې دنه وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو دی راغی ریسپشن ته غال مغال یې وکړ چغې یې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ ولې ما ته غږ نه کوئ چې ته لاړ شه هغوی ورته تا ته م غږ وکړه تا به نه یې اورېدلی پام به نه شه دوی وویل چې ولې نه اورې تاسې غږ نه دی کړ موږ کړی دی خو آخر دوی وویل صبر وکړه نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو د زما نوم واخله ډاکټر ملک صاحب یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته بیا تا ته به غږ وکړو وایي سمه ده نو دی به کېناسته بیا رنځور چې ووته دې نه وروسته ده ته یې غږ وکړه اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته زما کوټې ته راغی بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف ده څنګه وایي دا څومره ورځ ده وایي غوږ مې کوڼ دی بیا غوږونه مې چې ورته وینځل هغې نه وروسته ماته وایي چې چغې ولې وایې ته
مننه سلامت اوسئ درنو اوریدونکو د آزادي راډیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملکزی و چې مرکه یې تاسو اورېده
لورا زی تختم چلا شور ڈکستا بند دا آئے ہائے ستا بند دا شپے تپنا اوڑا ماش پا چپا حل چپا دا زما بند دا لورا زی تختم چلا شور ڈکستا بند دا آئے ہائے ستا بند دا شپے تپنا اوڑا ماش پا چپا حل چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه ورځې دښته کې اوسوم د زړه درزا غوندې ده د زړه درزا غوندې ده شپې ته پناه وړم شپه چوپه هله چوپه دا زما غوندې ده له ورځې تختم چې له شوره ډکه ستا غوندې ده آی های ستا غوندې ده شپې ته پناه وړم شپه چوپه هله چوپه دا زما غوندې ده